احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سر په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن ویل چې په تیرو دریو اونیو کې تر یو لک ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا هغه افغانان دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري یا هم د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو علي کمشنري وایي چې د اپریل له لومړۍ نیټې تر ننه له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو تر نیمایي زیات ماشومان دي. د چکته ځانګړو ځواکونو څلور غړي د یو افغان سرتیري د وژلو په تړاو په برنو ښار کې محاکمه کیږي. چکی رسنیو نن راپور ورکړ چې دا قضیه د 2013 کال له پیښې سره ارتباط لري. هغه وخت د هرات په شیندنګ کې د خان په نوم یو افغان د چک د پوځي ځواکونو د سپیو یو روزونکی پروخاسکا په ډزو وباشه او دوه تنه نور ټپیان کړل. خان تر تحقیقاتو لږ موده وروسته سا ورکړه. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې دا څلور سرتیري په ورته وخت کې د بډو په اخیستو او له پوځي احکامو په سرغړونو تورن شوي دي. نن د اپریل 22مه د مځکې نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو بیان کې په دې مناسبت ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ستونزو سره مخامخ هیواد دی. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې راځي 2015 کال د خپلې مځکې د سلامتۍ په کال بدل کړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د مځکې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې زموږ مځکه چې زموږ د مور حیثیت لري تبې نیولې. شاغلی ګوتیرش دې ته اشاره وکړه چې پروسه شکل تر ټولو توت کالو. بیا یې وویل چې علت یې د ګلخانې ګازونو خپرېدل دي. واتیکان اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین مراسم به د راتلونکي شنبې په ورځ د واتیکان په سینټ پیټر میدان کې ترسره شي. ټاکل شوې ده چې د نړۍ د بیلابیلو سیمو جګپوري چارواکي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل خواله رسنۍ کې اعلان کړی دی چې له خپلې میرمنې ملانیا ټرمپ سره به د پاپ د خاورو تسپارلو په مراسمو کې برخه واخلي. دا به وروسته تر دې چې د جنوري په 6مه ښاغلی ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه بهر ته د لومړی سفر وي. سرزر نن د نړۍ په بازارونو کې یو اونس په 3500 ډالرو وپلورل شو چې دا قیمت د طلا په تاریخ کې بیساری دی. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تعرفو تر اعلان او د امریکا د مرکزی بانک پر مشر د هغه تر نیوکو وروسته پانګوال د سرو زرو اخیستو ته هڅول شوي دي. په تیرو دریو اونیو کې په نړۍ کې د سرو زرو بیې 15% کې زیات شوي دي. او ساجی رادو په انټرنیټ کې پاس ساجی رادو ډاٹ کام کې اوري. د بهر میشت افغانانو جرګې په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره تر لیدو کتو وروسته د کندهار تکل کړی.
مشران د موږ سره هم نظر او دای موږ ته وویل چې دوی دې د موږ غږ کندهار ته رسوي او دا کار شوی دی. مشران تللی دي د کندهار ته هلته خبرې شوي دي.
د دغې جرګې غړي هم کندهار ته ځي. دغه بهر میشته افغانان هڅه کوي چې طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي. بل لور ته مو په دې خبرونه کې د افغانستان د پرانیستو ښوونځیو له ستونزو خبره.
وضعیت خرابه ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې ښه نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي.
په پاکستان کې میشت افغان کوچیان دا ستونزه لري چې د بیرته ستنېدو پر مهال پولیس نه پریږدي چې مالونه ورسره یوسي.
د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله. بیا زور ووتلم. بیا مې غوته وویل چې دا خو شپه ده، ماشومان زنانه ټول ویده دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان ته د اروپا، امریکا او استرالیا میشتو افغانانو تلل جرګوي له طالبانو سره د افغان جنود د تعلیم ترڅنګ د شزو حقونو او بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د دې جرګې جنو غړي او ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره دوی لیدلې او په خبره اراده لري چې په کندهار کې د طالبانو د حکومت له رهبری سره هم د دې موضوع اړوند خبرې وکړي. دغه جرګه وایي چې له زده کړو د ټولو محرومو نجونو د تعلیم او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون اړوند د طالبانو د حکومت اکثره چارواکي سلا کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو سره یې لیدلي او نیت لري چې کندهار کې د دوی د حکومت له رهبر یا د هغه د دفتر کسانو سره د نجونو د تعلیم اړوند خبرې وکړي. کابل ته تللې ده 15 کسیزه جرګه چې تیر کال یې هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ادا کوي چې دغو دوو سفرونو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي د نجونو د تعلیم اړوند سلا کړي او ټینګار کوي چې خپلو دغو عدالت غوښتنو په ترڅ کې ملموسې پایلې ته په تمه دي. د جرګې یوې غړي زرکي ملیار افغانستان ته د دوی د سفر په 15 ورځ د اپریل په 21مه ازادي راډیو ته وویل
د
میرمن ملیار خبره دا ډله چې د اپریل په 14مه افغانستان ته رسیدلې او ټاکل شوی د مې تر 4 مینیټې دغه هیواد کې پاتې او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم له زده کړو محروم یو شمېر نجونې د دې جرګې هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه او بهر او په خبره یې پر طالبانو نړیوال فشار ته اړتیا ده تر څو زر تر زره د نجونو د زده کړو بندیز لرې کړي. د کندهار ولایت یوې اوسېدونکې او د 10م ټولګي زده کوونکې پښتنه چې اوس له زده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته یې وویل
زموږ لپاره ډېر مهمه ده چې دا جرګه راسي ده چې هیواد اوسخه ځکه چې د دې باید موضوع او ټینګار باید ډېر په مکتب باندې چې باید د نجونو مکتبونه شروع شي ځکه دا بیخي 4 کاله کېږي چې د نجونو مکتبونه بند شوي چې دې څخه مې هیله او ارزو دا ده چې باید د حکومت څخه دا غوښتنه وکړي چې د نجونو مکتبونه جلا کړي.
د کونړ ولایت اوسېدونکې او په پوهنتون کې له زده کړو راګرځول شوې یوې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل د دې ډول هڅو دوام ته هیله منې دي او په خبره یې اوس د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز 4م کال دی. دا بندیز ورځ په ورځ د نجونو اندېښنې زیاتوي او راتلونکی لا د تیارو پر لوري بیایي.
ډېرې مهمې بولو دوی چې دا اقدام کړی دی باید یوه مثبته پایله ولري. هیله مو ترې دا ده چې دوی له په اوسني افغان چارواکو سره چې په افغانستان کې حاکم دي باید داسې یو نقطې ته ورسیږي چې افغان نجونې وکولی شي په راتلونکي کې خپلې زده کړې وکړي. دوی باید په جدي توګه د دوی شرایطو ته
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې جرګې لیدو کتو اړوند څه نه دي ویلي خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې پر طرزالعمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثاني امر ته په تمه دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له 6م ټولګیو پورته ښوونځیو، پوهنتونونو او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په ټولو غیر دولتي ادارو او موسسو او اکثرو دولتي ادارو کې ښځې او نجونې له کاره هم راګرځولې دي. اکثرو کورنیو وخت نا وخت ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې دغو بندیزونو نه یوازې د دوی د کورنیو د ښځینه او ځوان تریخ او تیاره کړی بلکې په ځانګړې توګه د هغو کورنیو اقتصادي حالات یې له ناورین سره مخ کړی چې سرپرستانې او نفقه ګټونکي ښځې دي. دغو محدودیتونو او بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او د بشري حقونو ګڼو بنسټونو غبرګونونه او نیوکې راپارولي خو طالبانو له دې هر څه سره سره نه یوازې دا بندیزونه لرې کړي نه دي بلکې ورځ بلې ته یې شدید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 400,000 نورې نجونې د زده کړو له حقه محرومې شوي چې له دې سره د زده کړو د محرومو نجونو شمېر 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به د ښوونځیو پاتې سي.
د بهر میشت افغانانو جرګه په کابل کې هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. بل لور ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو ښوونځیو چې پرانیستي دي یو شمېر زده کوونکي د درسي کتابونو شکایت لري او وایي چې ښوونکو شمېر کم دی. یو شمیر زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونیز کال له پیله د یوې میاشتې په تیرېدو سره هم دوی ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. ځینې ښوونکي هم دا ستونزه مني او وایي چې د کتابونو او درسي موادو نه موجودیت په ښوونځیو کې د زده کړو سیستم ګډوډ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
فرید چې د بغلان ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکی دی وایي په ښوونځي کې د زده کړو بهیر د درسي کتابونو د نشتوالي او د ښوونکو د کمښت له امله غیر منظم او زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه د ښوونځي په لسم ټولګي کې یم. د یوې میاشتې راهیسې زیات وخت کېږي چې ښوونځي پیل شوي، نه کتابونه لرو، نه درس شته او نه ښوونکي. موږ له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته کتابونه راکړي او زموږ ستونزې حل کړي، ځکه چې زموږ وخت ضایع کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د نوي تعلیمي کال له پیل نږدې یوه میاشت تېرېږي. د یو شمېر نورو ولایتونو د زده کوونکو کورنۍ هم شکایت کوي چې تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي او په ښوونځیو کې هم د بېلابېلو مضامینو د تدریس لپاره د ښوونکو کمښت موجود دی. د کابل د قلعه زمان خان سیمې یوې اوسېدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې په یولسم ټولګي کې دی خو درسي کتابونه نه لري. نوموړي وویل چې پلار یې هم دومره اقتصادي توانایي نه لري چې هغه ته کتابونه او نور درسي مواد برابر کړي.
زما ورور ته یو لسم ښوونځی کې نو هغه څه هر ورځ د ښوونځي نه راځي وایي چې کتابونه لرو، دا مضمون مکتب کې هېڅ نشته. نو ډېره وضعیت خرابه ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې ښه نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي. زما پلارجان هم بیکاره ده او کار نه کوي، نو نشي کولی خپل ورور ته کتابونه واخلو د بیرون نه.
په ورته وخت کې د یو شمېر حکومتي ښوونځیو ښوونکي هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د درسي موادو نشتوالي د زده کړو سیستم ګډوډ کړی او دوی نشي کولی په سمه توګه تدریس وکړي. په کابل کې د یو دولتي ښوونځي یوې ښځینه ښوونکي د نوم د نښو خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
نه مکتب مو کتاب وجود نداره، مواد درسی نیست و مشکل رو بروسی مازی که کتاب نیست و قطاسی نداریم و شاگرد درست درس نمیخوانه، ما هم درست تدریس کردن نمیتوانیم، در مشکلات مکتب زیاد تسن.
افغانستان په ښوونځیو کې د کتابونو او نورو تدریسي موادو کمښت کومه نوې ستونزه نه ده. آن د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکو وخت نا وخت دغه ډول ستونزې راپورته کولې او دغه ستونزو ته یې د رسېدو غوښتنه کوله. په دې اړه د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند احمد منصور حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډېری کورنۍ نیوکه کوي چې تیر جمهوري حکومت په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د پوهنې په سکتور کې میلیاردونه ډالر ضایع کړل، خو د کتابونو او د ښوونکو د کمښت د ستونزې د حل په برخه کې هیڅ ډول بنسټیز کار ونه کړ. دوی دغه راز وایي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو بندیز ولګېد او طالبان د دې پر ځای چې د زده کړو کیفیت او د کتابونو او درسي موادو کمښت ته پام وکړي، د زده کوونکو یونیفورم او ظاهري بڼې ته پام کړی او مدرسې زیاتې کړي. په دولتي ښوونځیو کې د کتابونو او نورو درسي موادو ښوونکو د کمښت پاړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې تازه د یو شمېر ښوونځیو مدیرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دعوی کړي چې د طالبانو حکومت د نجونو له ښوونځیو څخه لوم تر دولسم ټولګي پورې د کتابونو د راټولولو او د هلکانو ښوونځیو ته د لیږدولو پروسه پیل کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف وایي د تیر میلادي کال سپتمبر رئیس له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو یوه لویه برخه ماشومان دي. افغانستان ته ستنې شوې یو شمېر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپناه د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
له پاکستان د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اوج کې په افغانستان کې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي تیر شاوخوا اتو میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو تقریبا دوه په درېمه برخه ماشومان دي. د دې ادارې مشر تاج الدین اویوال د اپریل په 28 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي د دغه ماشومان په منځ کې وسو دوه تی د بیرته ستنېدو په جریان کې له خپل کورنۍ څخه جلا شوی وو، خو د یونیسف په مرسته بیرته یو ځای شول. نوموړي ویلي چې د 2023 کال د سپتمبر رئیس له پاکستان شپږ لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي. خاغلی ویوال په دې بیان کې تورخم ته د خپل روسي سفر خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هلته په یو دوستانه فضا کې لرستنو شوی او افغان ماشومانو سره کتلی. افغانستان ته ستنې شوي یو شمېر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپنا د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکي عمران چې شپږ اولادونه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دی.
هلته موږ کار کولو، کارم روانو، په ګاډۍ باندې مې سبزي خرڅوله، زمونږ ژوند ښه روان و، هلته مزدوري پیدا کېدله، کارم کېدلو، ماشومان مکتب ته تلل، مدرسو ته تلل، هغه مصرفونه زمونږ پیدا کېدل. اوس چې دلته راغلی یو، دلته اوس کارونه نشته دی، د کور کرایانې جګې دي، ماشومان مکتب نه پاتې دي، د مدرسو نه پاتې دي، یو قسم د سخت ژوند سره موږ دلته لاس او ګریوان یو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکي خان زمان چې تازه د خیبر پښتونخوا له پېښور خاره په جبري ډول افغانستان ته ستون شوی هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته ډېر زیاته مشکلات سره مخ کې، سرپنا نشته، کار روزګار نشته، موږ هم خپه، ټوله فیملی خپه، ماشومان هم خپه، ټولنه پاتې، درسونه هر څه پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې په 13مه د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند په یو راپور کې ویلي و چې د اپریل میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 50,000 ماشومان دي چې له هرو 50 تنو څخه یو له 50 کلونو کم عمر لري. د دې سازمان په راپور کې راغلي وو چې د 2023 له سپتمبر راهیسې شاوخوا 9,000 افغان کډوال له پاکستان ستانه شوي چې شاوخوا 4,500 ماشومان دي. سیف د چرلند د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د دې ماشومانو 2/3 برخه لا هم په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډېری د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي وو چې له پاکستان ستانه شوي کډوال ماشومان په افغانستان کې مناسبو کورونو، خوړو او زده کړو ته د لاسرسي اړتیاوې لري. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته په دې هېواد کې د میشتو بې اسنادو او ای سی سي افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ پیل او ورځ تر بلې چټکه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیچر د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړۍ 14 ورځو کې شاوخوا 3,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېرې 9,600 په زور ویستل شوي. ډېری راستنو شویو کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستل کېدو په اړه انتقاد کړی او ویلي دي د دې کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ د کرکې لامل ګڼلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اپریل په 22مه په خپل اکسپانه لیکلي چې نوموړي دا خبرې یوناما سره د کډوالو د ستونزو د هواري په تخنیکی ناسته کې کړي. داسې مهال چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د اپریل په 19مه ویلي وو افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونه شي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په تیرو درې اونیو کې تر 100,000 افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. بلور ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونامال مرستیال سره په کتنه کې د هغو افغانانو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې هیواد ته په وروستیو کې ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې مولوی عبدالکبیر د یونامال مرستیال مشر اندری کاراتو ته سره په لیدنه کې وویل چې د افغان کډوالو ایستل او له هغوی سره ناوړه چلند به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خراب کړي. په بیان کې د اندری کاراتو ته په وینا راغلي دي چې ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو تیر کال افغانستان ته 133 میلیونه ډالر بشري مرستې لیږلې او ډاډ یې ورکړې چې دا به دوام ومومي. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې هغه افغان کوچان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې شاوخوا 40 لسیزې هلته اوسېدلې دي. دغه کوچان وایي دا مهال په هیڅ ډول سندو ته چمتو نه دي ځکه چې کم وخت کې هلته خپله شتمني او څاروي نشي پلورلی. دوی وایي د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د اخراج په صورت کې خپل څاروي افغانستان ته هم نشي اړولی. دا چې دا کوچان د پاکستان په کومو سیمو کې اوسېږي او د اخراج په صورت کې به یې عمده ستونزې څه وي، د دوی له استازي ملک روزي خان کوچي سره اسدالله الدین مرکه کړې.
لکه امیږي چې دی اوس دې وخت کې لنګې دي، په دې وخت کې خوارین دي، لکه واښې پکې نشته که نه، د قرباني ټیم ټیم نه خرڅېږي دغه. نو دوی بیا اوس بیګای ویل چې موږ به څه چل به موږ سره کېږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې که چېرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کړو، هغه ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته، که نه او له البندو نه بېرته یو څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي، نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا هم غړ شوي تیاری خرڅلاو ته برابر وي، او دا میږې چې کومې دي دا هم لکه په غوښه کې تیاری که نه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي، دومره ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي، او د کوچیانو خو څوک دسې له دې نه پخوا هم کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر، موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل دي کور میجنسۍ پخوا. ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې هم څه شی دي. یوازې د مالدارۍ ستونزه چې مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه سئ کولای افغانستان ته راشئ ځکه کارتونه هم ختم شوي دي تاسو وایئ، او که نه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته هغه ټولنې سره پیوند کړي او نه سئ کولای چې هغه ټولنه پرېږدئ؟
داسې ده، اوس ګوره دغه د کوچیانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچیانو خو دغه دریم نسل دلته په دې پاکستان کې اوس پوره کېدونکی ده که نه. نو اکثره کوچیان خو اوس په پخوانه به چې وو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچیان چې دي هغه امیږې وزې کوي، او دا نیمایي بیا داسې دي چې ټکټر ماشین لکه نور زمیداره دا کاروبار کوي. خو دوی اوس هم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده که نه، یو جي بل جي ته په اسانه دوی تللی راتللی شي، او بل داسې دوی اکثره دلته هم دا چوپالونه ورته وایي که نه چپرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه پخو کورو کې نه اوسېږي. نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي، او بل په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري، یو شای نه لري. پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅه کړي دي، او لا په هغه وخت کې چې کوم و چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي. نو هغه منځکه اوس پنځلس کور.
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کوئ په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې؟ تاسو همالته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وئ، کارتون یې درکول، یعنی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه وئ چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کوو، مثلا په پسرلي کې اوړي کې دې بر وطن ته راتللی، مثلا په ژمي کې چې هوا سړېدله لار وطن ته تللی، تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه یئ؟
نه، موږ په هغو کوچیانو ډالو کې نه یو. موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو، نو هلته دوه قسمه مالداري وه. یو قسم مالداري د افغانستان وه چې هغه ته افغانۍ میږې ویلې، افغانۍ میږې چې وې هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل، او د موږ زیاتو خلک چې وو هغو بیا دا کرغې میږې ورته وایي همدغه چې پیدا کړې همدغه بیا لکه افغانستان ته نه تلل، بیا دغه کاغان ناران سواد دې علاقو ته به تلل په اوړي کې، او په ژمي کې به بیا دغه دلته په تیجانګ او میاوال او تلګن په دې کې اوسېدل. نو موږ هغه خواته نه تللي، پاکستان ته مو کله هم نه تللي، بس افغانستان ته.
او دغه کوچیان چې تاسو وایئ چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلي دي، درېیم نسل اوس هلته د ژوند کولو په حال کې دی، شمیر څومره ته رسیږي؟ آیا تاسو د کوچیانو استازیتوب کوئ؟ تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچیان داسې دي چې په پاکستان کې درې نیمې څلور لسیزې اوسېدلي دي؟
بله، تقریبا په دې علاقه کې کم نه کم چې دي کوچیان له زر یو نیم زر لکه پنځلس سوه نه زیات کورنۍ دي دلته په پاکستان کې. دا ماته چې کومې معلومیږي کنه، نور خو دې کې ډېر قسمونه خلک دي کنه. نو دا کوم د موږ د حمزای کم چې ده تقریبا تر پنځلس سوه نه زیات کورونه دلته دي موجود.
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشت یئ؟
موږ د پاکستان په ټیکسلیا سیمه کې میشت یو، او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچیان چې دي دغه په د پټیجنګ په سیټ کې میاوالا اخوا تروات ګجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې مې میشت زیات خلک دلته دي.
او ټیکسلا په هغه کې دا ټیکسلا په هم د پنډۍ شاوخوا کې دراول پنډۍ کې ده،
راول پنډۍ کې د ټیکسلا او راول پنډۍ ځلا کې ده.
نو اوس خو راولپنډی او اسلام آباد نه دغه نور کډوال راباسي پاکستان، هغه کسان چې کارتون لري د ای سی سی او پی او آر کډوال هم کوچان هم په همدې ډله کې راځي، یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزئ له دې وطنه؟
بله، موږ ته هم خپل هر کور ته چې کوم افغانۍ ده په پاکستان کې اوسې هر کور ته راغلي دي، موږ ته خپل هم د شپې راغلي وو، بیا د شپې راغله موږ تقریبا هلته لس پنځلس کوره په یو ځای کې، د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله، بیا زه ور ووتلم، بیا مې هغو ته وویل چې دا خو شپه ده، ماشومان زنانه ټول ویده دي، هغو وویل موږ ته ټول کسان وښیې او موږ کارټونه وښیې، دا دوه ده، موږ ورته وویل چې ټول ویده دي، یو ورځ راشي لا به موږ تاسو ته کارټونه هلته راوړو، ټول به وګورو. نو بیا هم په څه خواره باندې بس شپې رسخت کړل. نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې په اکثره دې کې چې د ورځې د کوچان خلک میږي څروي یا وزې څروي، دې تم راځي، دې تم راځي، دا مونیسي زر دوه زره درې زره داسې پیسې تر واخلي بیا پرېږدي، او نیم داسې هم کېږي چې کارټونه تر واخلي، کارټ تر اوسې تاڼې ته، نو بیا په تاڼې ته پسې ورځلته راځلته، نو تقریبا زیاتې پیسې اخلي.
او ملک صاحب، دغه کوچان چې دي پنځلس سوه کورنۍ شاوخوا چې هلته مثلا اوسې دایمي په پاکستان کې، څه ډول کارتونه لري؟ دوی ته د پاکستان شناخت کارتونه ورکول سوي او که نه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سي او که پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه، کومو کارتونو سره تاسو اوسئ؟ او که داسې کسان هم شته چې بیخي کارتونه شناخت کارت نه لري؟
بله، داسې کسان ډېر کم دي چې کارتونه نه لري، ولې په دې سیدې کې زیات پی او آر کارت لري، دا کوم شنه کارتونه چې ورته ویل کېږي د یونیسیار لخوا چې ورکړل شوي دي، او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوه داسې کسان بیا دا زیړ کارتونه هم لري، دا ایسی سی چې ورته ویل کېږي، دا اوس ډېره مشکل دی کې دا. نو دې سره اکثره خلک خو لاړ، کوم یو کورنۍ کې چې یو دوه کسان و هغه لاړ، او جنو کې وسم لاسته دا دواری ټیم لږ ورکه، تقریبا د جون تر شپږمې میاشتې اخره پورې چې ټیم ورکه، دا خلک فلال هم وسته دي. نو دا ډېر زیات ستونزه سره وسم مخ دي، او ځینې داسې کورنۍ مکسته ده چې د کوچانو کې چې درې شپږ کسان پامل وو، او درې کسان سره له ماشومانو یې بوتله، او درې کسان ماشومانو سره یې پاتې کړل، دلته پاتې شول، هغه لکه په نیمه یې واړول، نیمه هلته پاتې شو. نیمه داسې کورنۍ هم شته مکې چې هغه بالکل واړه واړه ماشومان یې کورو ته پرېښودل، هغه ټان سی سي والا هغه ته بوتله. نو مشکل ډېر زیات دی خلکو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو کوچانو استازی ملک روزي خان کوچي:
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلته په هسپتالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خېش، اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدلې ډېر زیات خلک لویدلې دي، دغه سرکاري هسپتالونه چې د وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت زی هلته بیا خواري نه سره کېږي، هلته اوس ټول کار مثال د وایوستې دی چې وایوستا یې کار کېږي، که وایوستا نه ونه کېږي. د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله یو ماشوم ور وړی و، نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته، مګر هغه چې مریض ور وړی و مازګر دی ورته ویي چې فرما نوره نه درلوده، ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایوستا یې بیا هم هر ځای کار کېږي، که چیرې وایوستا نه یې یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي، ماشومان پر برابر که د لویان پر برابر. دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی، د افغانستان هر یو د بای هغې ته نسي کړلی، بیا چا کوم د بای هغې دي په هغه باندې مثال دوغنه پیسې چې مثال د پره سرمایه داره نه پس ورکاږي دوغنه پیسې غواړي، په دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښه دی، تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې کښه دی، نه په شخصي کښه دی، نه په شخصي خلکو پسې څرک سوي دي، یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک سوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کوي چې ته دا خلک څه کوي، دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بیا وایسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت تېر شان، در وخت تېرې ګولۍ اوس هم شته، ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ حکومت خواري وکړشي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خفه. زه په خپله تورخم کې کار کوم.
نو تورخم کې په خپل تکراشي چلوم خو خلک ډیر سختۍ سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خلا مسافر د پاره وسر پورې نه دی کولاو شو او خلکو باندې ډیر تاثیر کړی ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو تکونکو، هیله لرم چې ټول بجور رو او صحت مند به سي. یو ځل بیا ګران زده کوونکو، ستاسو خدمت ته زه حاضرېږم او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د عضوي مرکباتو ډلبندي، چې د اووه دېرشمې صفې څخه پیلېږي تر اووه څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري تر څو پورې. ګرانو زده کوونکو، د عضوي مرکباتو ډلبندي که څه هم موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دی خپله د بیولوژي، طب او اوسني صنعت یو بنسټ جوړ کړی دی، نو د ژوندي موجوداتو د جوړښت هغه بنسټیز اجزاوې له اوبو سربیره کیدسې چې عضوي مرکبات هم وشمیرل سي. نو دا چې عضوي مرکبات د کاربن د عنصرونو یا هم د کاربن عنصر د مرکباتو څخه عبارت ده، نو خپله ویلی سو چې موږ د کاربن په عنصر کښې ژوند کوو. یعنی که چیرې وګورو موږ او تاسو، یعنی ولې عضوي کیمیا یا هم عضوي مرکبات په ټولګي باندې ویشل سوي دي یا په ګروپونو باندې ویشل سوي دي، او که ویشل سوي دي په څو ګروپونو یا په څو برخو باندې ویشل سوي دي، هره برخه کومې کومې برخې لري. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع اهداف هم همدا دي چې موږ او تاسو ترې ګټه واخلو او پرې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو عضوي مرکبات هم د هغوی شمیر چې ده کیدای شي چې له شلو میلیونو څخه زیات وجود ولري، چې د هغوی د کاربوني ځنځیرې جوړښت پر اساس باندې موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دي هغوی په دریو برخو ویشل سوي دي. لومړی ځنځیرې اسکلیټ یا هم سایکل یا سایکلیک، دوام کړی سایکلیک ده، او دریم هیترو سایکلیک ده، په دریو برخو باندې ویشل سوي ده. بیا ځنځیري سایکلیک چې ده هغه بیا په الفاتیک برخو ویشل سوي ده. الفاتیک بیا په دوو برخو ویشل سوي ده، یو مشبو او غیر مشبو. چې مشبو یې بیا موږ تاسو کولی شو چې په الکانونو باندې الکینونو باندې وویشو، او غیر مشبو یې په الکاینونو او سایکلو الکانونو باندې چې کړو وویشو. او ګرانو زده کوونکو، بل هم د کډایي سایکلیک چې ده یا هم حلقوي سایکلیک چې ده، هغه بیا خپله په دوو برخو ویشل سوی دی، یو سایکل الکانونو او بل یا هم سایکل الکان یا هم کاربوکسیلیک سره، چې کاربوکسیلیک بیا په دوو برخو سره ویشل سوی ده، السیکلیک ده او اروماتیک ده. او السیکلیک چې ده بیا په همدې ترتیب سره په دوو نورو برخو ویشل سوی ده، چې یو سایکلو الکانونه دي او بل هم سایکلو الکینونه. او اروماتیک چې وګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په درې برخو ویشل سوي ده، بنزین، نفتالین او انتراسین سره. او درېیمه برخه ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو، هغه د هیتروسایکلیک برخه وه، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو دا بیا په درې نورو برخو چې یو عبارت د فوران، تیوفان او پیریدین څخه په دې درېو برخو باندې چې سوې ده ویشل سوې ده، چې هیدروسکلیک هایدروکاربونونه چې دي یا هم دا مرکبات چې دي خپله د کاربون د اټومونو سربیره په خپله کړۍ کې د نورو عنصرونو یا هم څو اټومونه ولري، چې په ځانګړې توګه هم هغه عنصرونه عبارت د اکسیجن، نایتروجن، سلفر او داسې نور دي چې دي کیدلی سي چې هیدروسکلیک مرکبات چې شکرې جوړ کړي یا هم لاسته راوړي. اول فاتی که هایدرو کربونان و مرکبات چیدی گرانو تو کون که هاگی بیا چی ده کربون او کربون در تومونو داری که ده دولونو پا پام کینی اولو سرداسی پا مشبو چی مشبو اخپل لکه الکانون او سایکل الکانون او غیر مشبو لچ براو تاسویل لکه اول فاتی مرکبات چیدی دوی بیا پا الکینون اول الکانون بانی ویشل سیوی دی چخپل الکانون بیا حقا مرکباتو چی ده کاربون ده اتومونو طول ویلانسونه ده هایدروجن ده اتومونو پواست سرچشی سیوی مشبو سیوی اپا اغوی که ده کاربون ده اتومونو تلمنگ یوازی یو گونه آریکا وجود لری اول کنون بیا خپل حقا مرکبات چی ده کاربون ده دو اتومونو تلمنگ دو گونه آریکا وجود لری او غیر مشبو دی او پانده ترتی سر نور غیر مشبو هایدرو کاربونن لکه الکانون چی ده خپل مشبتا سوائیو چی پانده د ترتیب سره د دوی د مرکباتو په مرکبات کې د کاربون د دوه اتومونو ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او د الکانونو په پرتله د هایدروجن د څلورو اتومونو او د الکینونو په پرتله بیا د هایدروجن دوه اتومونه څه کیږي لږیږي او په دې ترتیب سره یو هم اوروماتیک موږ او تاسو ویل چې اوروماتیک هایدرو کاربونونه چې دی بیا په خپل ترکیب کې چې دی د بنزین کړی لري لکه خپل بنزین چې د نفتالین او انتراسین چې د نفتالین چې د بنزین د دوی کړون څخه او انتراسین چې د بنزین د دریو کړون څخه چې شته د تشکیل شوی ده او دی په خپل منځونو کې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته یو کړی چې کوي رامنځ کی یا هم د بنزین د څو کړیو د تراکم څخه کېدای شي چې لاسته راوړل شي رتو کرانو زکون کو اس موجاوتا سو د عضوی مرکبات ډله بندی موجاوتا سو ولی دل چې پر سو برخه شې اوس راځو په هایدرو کاربونونو کې د هغوی عضوی ګروپین او ګروپونو پیژنو چې د هایدرو کاربونونو چې د په بیلا بیلو ډلو کې کې د سي خپل عضوی ګروپونه ولري د هر عضوی ګروپ د هر مرکب یا هم د هر هایدرو کاربون جلا عضوی ګروپ وجود لري لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کې تاسو الکان وینو یا هم الکینونز وینو چې دوی چې د کاربون او کاربون ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري د مثال په ډول موږ تاسو وایو چې د دې مرکب نوم چې شته ایتان ده د ترتیب کچیرې د الکینز یو بل مثال په ډول سره موږ تاسو ګورو د دوی وظیفوي ګروپ چې د کېدای شي چې د دوی ترمنځ څه شی ولري د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري او د مرکب نوم موږ تاسو وایو چې دا ایتلین یا هم ایسیتلین ویلی سو او په همدې ترتیب سره که چېرې وګورو دلته وظیفوي ګروپ د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه لري چې دې ته بیا موږ او تاسو بیوتایډین وایو یا هم بیوتا ډای وایو یا ډای بیوتای زو ګران زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې په هایدرو کاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپونه وایو چې بیلابیل ډلو کې دي کولای شي چې بیلابیل وظیفوي ګروپونو څخه استفاده وکړي او بیلابیل وظیفوي ګروپونو شتون ولري چې دا ګروپونه د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د څرنګوالي او د وظیفوي ګروپ له امله منځته راغلي دي د کاربون او کاربون د ترمنځ د اړیکې پر اساس باندې موږ او تاسو ګورو دلته چې خپل د الکینز مرکب کې موږ تاسو د کاربون او کاربون ترمنځ دلته یوازې یو ګونې اشتراکي اړیکه وینو چې د دې مرکب نوم د ایتان په همدې ترتیب سره د دوه مرکب د کاربون او کاربون ترمنځ بیا تاسو ځیر شئ چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې د دې مرکب نوم ایتلین او یا هم ایتلین ده او درېیم مرکب یا وظیفوي ګروپ ته تاسو ګورئ دلته د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې دا خپله ده یا هم ویلی شو چې دا ایتاین ده او یا هم ویلی سو چې دا چې شی ایسیتلین ده چې د الکتروفیلیک د پاتیشن څخه یوه پاتیشن پر اساس باندې ترتیب شوی ده او دلته په دا درېیم وظیفوي ګروپ کې بیا تاسو وګورئ د کاربون او کاربون ترمنځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده چې دې مرکب نوم ته بیا موږ او تاسو وایو چې دا بیوتادین دی او په همدې ترتیب سره بنزین هم ښودلی سو چې دا خپله په هایدرو کاربونونو کښې د هغوی وظیفوي ګروپونه وه او بل ګران زده کوونکو موږ او تاسو د الکانونو هومولوګي سلسله لرو یا هم د هومولوګ سلسله لرو چې خپله هغه مرکبات چې د یو میتلین یا هم د یو میتلیني ګروپ په اندازه یو د بل څخه دوی څه شی ولري توپیر ولري یو د بل هومولوګ بلل کېږي چې هومولوګ سلسله خپله په الکانونو الکینونو او الکاینونو کښې کېدای شي چې وجود ولري چې د دوی د الکانونو په مالیکولي فورمول کښې موږ او تاسو د ایتان مرکب لومړی د میتان مرکب د ایتان مرکب د بیا په همدې ترتیب سره د میتان څخه شروع کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان او دغه سي ادامه لري چې د خپل د دې هغه مالیکولي فرمولونه دي او هغه چشتي نومان دي او دا هم موږ تاسو کولای شو چې په دې شمیره سره ووایو. یا هم ترتیب کو دا د الکانونو هغه هومولوګي سلسله ده چې کولای شو د دې هومولوګ په اصطلاح سره د ایزولوګ اصطلاح هم په عضوي کیمیا کې چشکو استفاده کړو. لازو گرانو زکون کو موږ او تاسو یو هم د پوزوی کیمیا کښی د عضوي مرکبونه او د هغوی هایدرو کاربونونو مشتقات لرو چې هغه عبارت دی له ځینې عضوي مرکبات چې موږ او تاسو د هایدرو کاربونونو او د هغوی مشتقات عبارت ده د یو یا هم د څو اټومه هایدروجنونو د ځانګړو ګروپونو پر اساس باندې داسې ترتیب سوي دي چې یو هم اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي، نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي، چې اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه تاسو ویني دلته دی هم وظیفوي ګروپ او پر دې وظیفوي ګروپ باندې یو څو مثالونه دي لکه میتانل، ایتانل او پروپانل، بیوتانل او داسې نور. او نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي ګرانو زکوونکو چې په دې ځای کښې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن اټوم چې د هیترو اټومونو په توګه دلته شتون لري او د هغوی وظیفوي ګروپ موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره ده او کیدای شي چې داسې هم یو شکل چې کړي یا د موډل پر اساس باندې یو شکل غوره کړي. او بل ګرانو زکوونکو د عضوي مرکباتو د هایدرو کاربونونو د مشتقات څخه یو هم سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې سلفر په دې ګروپونو کښې د سلفر اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته په دې ګروپونو کښې ترکیب شوې ده لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې په دې مثال کښې یا هم په دې موډل کښې وینئ چې ترکیب سره. او څلورم ډول یې ګرانو زده کوونکو هغه د فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ګروپ کښې موږ او تاسو د فاسفورس اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته کارول شوې ده یا هم شتون لري لکه څنګه چې په دې ځای کښې وینئ تاسو فاسفورس د هیترو اټوم په توګه سرچش شوې ده ترتیب شوې ده. او دوی چې د زیات وخت کیدای شي چې د عضوي مرکبات په مالیکولونو کښې د څو وظیفوي ګروپونه هم کیدای شي چې شتون ولري هغه بیا موږ او تاسو د کیدای شي چې د څو وظیفوي ګروپونو په اساس یا هم په نوم باندې چش کړو وښیو چې هغه بیا مثالونه موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ورکړی دی چې په همدې ترتیب تاسو وګورئ دا د میتانول مرکب ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو داسې نور مثالونه هم چش کولی شو ورکولی شو مثالونه مثال لکه موږ او تاسو چې وایي دا د فنکشنل هغه د ګروپ پر اساس یا د څو وظیفوي ګروپ پر اساس باندې چې د لومړی د هایدروکسیل مرکب د مونو فنکشنل ګروپونه په نوم سره یادېږي، دوام چې دا د هایدروکسیل د ګروپ د پولی فنکشنل ګروپ ده، او دا دریم معادله چې تاسو وینئ په دې ځای کښې دا بیا د هیترو فنکشنل ګروپ مرکب کښې د امینو اسید ده، او څلورم چې تاسو وینئ هغه د هیترو فنکشنل ګروپ مرکب کښې اسیتو اسید ده چې موږ او تاسو دا مثالونه هم چش کړله ورکړله. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست په دې برخه کښې د وظیفوي ګروپونو سره عضوي مرکبات وایو چې دلته موږ او تاسو وینو چې د هلایدونو وظیفوي ګروپونه دي کیدای شي د عضوي مرکبات سره چې د هلایدو وظیفوي ګروپونه چې دي هغوی چې دي د هلوجنونو یا هم د هلوجن عنصرونو د مالیکولونو د اټومونو تر منځ اړیکه چې د هغه په همولکتریکي ډول سره وجود لري چې دوی کولی شي راډیکلونه تشکیل کړي او د دوی وظیفوي ګروپ په بڼه سره چې شي یو فعالیت ښکاره کړي او په اسانۍ سره وکولی شي چې د دوی تر منځ یو تعامل ترسره شي او هایدرو کاربونونو هلوجني مشتقات چې کړي لاسته راسي یا هم په وجود راسي. دوام د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لرو ګرانو زده کوونکو چې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ کیدای شي د یو اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه چې شو اوسي جوړ شوي وي، یعنی په هغه کې اکسیجن اټوم یو تاک الکترون لري او د جوړښت له مخې موږ او تاسو په دې ډول سره ویلی شو چې دا خپله د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ ده. او دریم د الدیهایدونو وظیفوي ګروپ ده چې د الدیهایدونو وظیفوي ګروپ په موږ او تاسو وویل چې د یو اټوم کاربون او د یو اټوم اکسیجن څخه تشکیل شوې ده چې د کاربون او د اکسیجن د اټومونو تر منځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د کاربونول په ګروپ کښې وینئ چې د کاربون تر منځ اړیکه موږ او تاسو دوه ګونې ده او د هغوی یوه اړیکه کیدای شي چې د دوی تر منځ د سیګما اړیکه جوړه کړي. او څلورم د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ ته ګرانو زده کوونکو چې د کاربوکسیل په وظیفوي ګروپ فریمور او تاسو وینو چې دا هم د دوی هغه عمومي فرمول ده او په همدې اساس باندې موږ او تاسو وایو چې دوی چې دی د کاربنیل ګروپ او د یو هایدروکسیل ګروپ څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. د امینو وظیفوي ګروپونه دي چې د امینو وظیفوي ګروپ د ایترو وظیفوي ګروپونه دي او د تیلو ګروپ او هم سلفایدونه دي. دا هم د ایترو هغه وظیفوي ګروپ په ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو وینو د اکسیجن او دوه راډیکلونه یې جوړ کړي دي لکه اوبه ایتانول ډای ایتایل ایتر. او بل ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د امینو وظیفوي ګروپونه درلودل لکه تاسو چې وینئ دلته موږ او تاسو لومړنی امین دویمی امین او دریمی امین او په همدې ترتیب امونیا داسې شکل سره چش کولی شو لاسته راوړلی شو. او بل هم د تیلو سلفایدونه وه چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې او څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به هغوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون یولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ګرانو زده کوونکو د محلولونو خواص چې د اولسم څپې څخه پیلېږي تر یو دېرشمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست شیول وستل چې محلول څه ته ویل کېږي، د محلول اجزا وې، د محلول ډولونه وه. او په همدې ترتیب راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو د محلولونو خواص وایو. د محلولونو خواص چې دي ډېر خواص یې د هغوی د حل شوي او د حل کوونکي مادې پورې اړه لري. د بېلګې په توګه که چیرې محلول د یو تریو خوند درلودونکي وي، دغه خواص د هغه د حل شوي او یا هم د حل کوونکي مادې په ماهیت پورې اړه لري. نو البته چې د محلول کښې یو داسې یو ماده حل شوې ده او محلول ترې جوړ شوی چې هغه ماده په خپله یو تریو خوند درلودونکې وه. د بېلګې په توګه نارنج، مالګه او داسې نور مادې بللی سو چې دا خپله د هغه د تریووالي د هغه مادې په ماهیت پورې اړه لري. نو په همدې ترتیب د دوی یا د محلولونو خواص دي. موږ او تاسو وایي د ځینو محلولونو خواص د هغوی د حل شویو مادې او حل کوونکي مادې پورې اړه نه لري. کېدای شي چې د هغوی د محلولونو خواص د هغوی د غلظت، د محلولونو د ذرات په حرکت یا هم د اسموس عمل یا اسموتیک فشار، د محلولونو بړاس او داسې د شیدو ټکي او داسې نور پورې کېدای شي چې اړه ولري. نو راځو ګران زده کوونکو لومړی موږ او تاسو د محلولونو هغه کولیګاتیویټي خاصیت وایو چې دا خواص یا دا خاصیت چې دی د محلولونو د هغوی په حل شوي او حل کوونکي مادې پورې اړه نه لري، بلکې دا د مادې په غلظت او د ذراتو د حرکت سره اړیکه لري. چې یعنی موږ او تاسو وایي دلته د کینتیکي واحداتو په واسطه سره کولای شو چې اندازه کړو چې دغه ډول خواص د کولیګاتیویټي خواصو په نوم سره یادیږي. یا هم په یو بل عبارت داسې وایو که چیرې موږ او تاسو مخکې هم وویله چې خپله د اسموس عملیا، اسموتیک فشار او داسې نور د ټوله چې دي هغه خواص دي چې کولی شي یو محلول د محلول هغه خواصو پورې مربوط اوسي. لومړی راځو ډیفیوژن یا خپرېدنه وایو چې ډیفیوژن یا خپرېدنه د حل شوي او حل کوونکي مادې د غلظت د مساوي کېدو په خپل سر جریان ته خپرېدنه یا ډیفیوژن وایو. چې کله د دوی غذرې په خپل سر سره د یو محیط څخه بل محیط ته یا هم د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په خپل سر حرکت وکړي او د حرکت جریان پیدا کړي، عبارت د ډیفیوژن یا خپرېدنې څخه ده. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو یو ماده مالګه په نظر کې نیسو، په جوش کې مو اضافه کړې ده، غواړو د دې مالګې پر سر باندې یوه اندازه اوبه اضافه کړو. د دې اوبو په اضافه کولو سره موږ او تاسو ګورو چې مالګه یا د مالګې ذرې یا د مالګې مالیکولونه یا ذرات چې دي هغه د اوبو د سطح کم سطح هغه لوړ سطح ته چې کیږي انتقالیږي او د لوړ سطح څخه بیا اوبه چیرې راځي د لوړ شته کښته برخې ته راځي د مالګې د ذرات سره. دلته دغه چې د مالګې ذرات په خپل سر سره لوړ سطح ته او د لوړ سطح د اوبو ذرات او مالیکولونه چیرې کښته طرف ته یا کښته سطح ته حرکت کوي دې ډول خپرېدنې ته موږ او تاسو ډیفیوژن وایو. تازو ګرانو زده کوونکو یو هم اسموس عملیه لرو چې د اسموس په عملیه کښې موږ او تاسو وویل کیدای سي چې د ځینو محلولونو خواص د اسموس د عملیه پر اساس باندې چې تعین سي یا هم اړه ولري. د اسموس عملیه چې د ګرانو زده کوونکو د اوبو یا د نورو حل کوونکو موادو تیرېدل د لیمه تیرېدونکي وړ غشا یا هم نیمه قابل نفوذ غشا څخه عبارت د اسموس عملیه څخه ده چې دلته د نیمه تیرېدلو غشا خاصیت چې د هغه خپله دا ده چې کوچنیو ذراتو ته د تیرېدو اجازه ورکوي خو د لویو ذراتو ته د تیرېدلو اجازه نه ورکوي چې په اصل کې دا خپله د اسموس په عملیه یو په حقیقت کې د یو لوري د خپرېدلو څخه عبارت ده. یعنی ذرات پر یو لور باندې چش کیږي یو طرفه خپریږي او اسموتیک فشار چې د ګرانو زده کوونکو هغه بیا هغه قوه ده چې حل کوونکې ماده دې ته هڅوي تر څو له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه د رکیک محلول څخه و غلیز محلول ته تیر شي چې دا قوه بیا ځینې وختونه د ګازاتو یو ډول ده چې د تیرېدلو لپاره دوی هڅوي تر څو د زیات فشار له امله د نیمه قابل نفوذ غشا یا هم وړ غشا څخه چش سي په لوړ فشار کې تیر سي. خو ځینې وختونه بیا ذرات کیدای سي چې د ټیټ فشار لاندې هم چش وسي یا د ټیټ فشار په ورکولو سره هم کیدای سي چې عبور وکړي یا هم تیر سي. نو دلته یو نوه قوه ده چې دغه قوه د دې باعث کیږي چې دوی د دوی ذرات چش کړي د قابل نفوذ غشا څخه یا له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه چش کړي تیره کړي دغه قوه خپله د یو سطحې پر واحد باندې عبارت د محلولونو د اسموتیک فشار څخه دی چې اسموتیک فشار موږ او تاسو کولی شو چې خپله ځان ته ځانګړې آلې لري چې د هغه آلې په واسطه تر موږ او تاسو کولی شو د محلولونو فشار وټاکو چې یو هم هغه آله د اسمومیتر په نوم سره یادېږي چې اسمومیتر چې د خپله یو پرده لرونکي لوښي ده سوري لرونکي دی چې پر سر باندې یو کار ته ورته سرپوش هم لري چې د یو ټیپ په واسطه د سیماب او په همدې ترتیب مانومیتر سره تړل سوی دي چې بالاخره د دې په واسطه موږ او تاسو کولی شو چې د موادو اسموتیک فشار چې شو تعین کړو. زو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو دلته په دې برخه کښې ایزوتونیک هایپوتونیک او هایپرتونیک محلولونه لرو. لومړی راځو په ایزوتونیک محلول باندې بحث کوو. ایزوتونیک محلولونه هغه محلولونه دي چې دوی عین غلظت او اسموتیک فشار درلودونکي دي. دا ډول محلولونه ګرانو زده کوونکو یو له بل سره کیدای شي چې ایزوتونیک محلولونه چې شکرې جوړ کړي. که چیرې موږ او تاسو وګورو د خوړو مالګه 0.9% محلول او د ګلوکوز فیصدي چې ده هغه 15% داسې چې د دوی محلول د وینې سره یو ایزوتونیک څه کړي یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي لکه څنګه چې تاسو وینئ. او خو دغه ایزوتونیک عملیه چې ده کیدای شي چې په حیواني یا هم په نباتي حجرو کې د هغوی سره یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي او کیدای شي چې په هغوی کښې کوم بدلون هم رامنځته نه کړي. اول راځو دوام ډول یې هایپرتونیک محلولونه دي. هایپرتونیک محلولونه که چیرې وګورو د یو که چیرې د کوم محلول غلظت او اسموتیک فشار د سټنډرد او د هغوی سره موږ او تاسو څه کړو یو له بل سره پرتله کړو. کله چې پرتله کوو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی محلول زیات دی نسبت چاته نسبت د محلول غلظت ته. نو دلته وایو چې د یو نوه رنګه محلولونه دي چې دغه رنګه محلولونه خپله بېرته یو له بل سره موږ ته هایپرتونیک محلول جوړوي. که چیرې وګورو دغه رنګه محلولونه نباتي او یا هم په حیواني حجرو کې کیدای سي چې د هغوی له هغو سره هایپرتونیک محلولونه کیښودل سي په دې صورت کې د هغوی حجرې چې دي بالاخره چې وي پړسیږي کله چې وپړسېدل او یا هم د هغوی یو قسم یو حالت چې د پلازما د پلازمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا کیږي چې په نتیجه کې حجره چوي او لمنځ ځي. خو په درېمه مرحله کې د هایپوتونیک محلولونه دي ګران زکونکو، دا بیا هغه محلولونه دي چې د هغوی غلظت او اسموتیک فشار یې د یو سټنډرد حالت سره پرتله کولو څخه وروسته موږ او تاسو وایو چې دلته یو هایپوتونیک محلول چش کیږي رامنځته کیږي په یو اسموتیک فشار کې د هغو محلولونو د غلظت سره یو ځای دته هایپوتونیک محلولونه رامنځته کیږي. لکه موږ چې مخکې هم وویل دې رنګه محلولونه جوړوي چې دغه رنګه محلولونه کیدای شي چې په ځینو حجرو کښې د هیمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا سي چې د هیمولیز عملیه د دې باعث کیږي چې هغه حجره وپړسیږي او د حجرې د پړسیدلو څخه وروسته هغه حجره چوي او له منځه ځي. چې د دې عملیه څخه زیات وخت په طبعي عملیاتو کښې د جزئي فیزیولوژیکي محلولونو کښې او په همدې ترتیب د وینې په ترکیب کښې او پلازمایي ترکیب کښې کیدای سي چې ګټه او استفاده ورڅخه وسي. ګران زده کوونکو رالو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د حل شویو مادې په شتون کې د حل کوونکې مادې د براس د فشار ټیټېدل وایو چې دا هم د محلولونو د خواصو یا ځانګړتیاو څخه شمېرل کېږي. که چیرې موږ او تاسو په یو لوښي کې لږ څه اوبه واچوو دغه اوبه په پرله پسې توګه هغه چش سي براس سي. کله چې دلته دا اوبه براسېږي دلته یوه اندازه فشار واردېږي، هغه فشار چې خپله د مایع د پورتنۍ برخې څخه د هغوی د مالیکولونو د براس په شتون کښې رامنځته کیږي چې دې ته موږ او تاسو خپله د براس فشار وایو. دلته مایع مواد د تودوخې په هره درجه کښې براس کیدلی سي چې د مایعاتو د براس چټکتیا د هغوی د پورتنۍ سطحې د مالیکولونو په شمیر پورې اړه لري. چې موږ او تاسو مخکې هم وویل په دې ځای کښې یو نوه مثلا تاسو دا دوه شکلونه لري، په دې دوه شکلو کښې موږ او تاسو یو تښتېدونکي او بل نه تښتېدونکي مواد وینو. که چیرې وګورو نه تښتېدونکي مواد چې دي په مایع کې حل کېدونکي یا په مایع حل کېدونکي کې حل شي، تل د مایع په سطحه کې د حل شویو موادو ځینې ذرې دي چې د حل کوونکو موادو د ذرو ځای نیسي. دغه عمل د حل کوونکو د مالیکولونو د شمېر د لږوالي لامل کېږي چې د دې باعث کېږي چې هغوی چیرې د هغه مایع یا د هغه جسم پورتنۍ سطحې ته څه شي وکړي حرکت وکړي یا هم وګرځي، چې دغه د براس چټکتیا ټیټوي. کله چې د براس چټکتیا ټیټه سوله د مایع د براس فشار هم ورسره څه شي کېږي ټیټېږي. نو په همدې اړه د رول په نوم سره یو عالم که چیرې وګورو موږ او تاسو ته داسې بیانې وایي د حل کوونکي د براس فشار د حل شویو مادې په شتون کې په نری نه تښتېدونکي محلولي موادو کښې تر څېړنې لاندې ونول، نو او ده په لاس راوړل چې د محلل د براس فشار د نه تښتېدونکي مادې په شتون کې مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته او تاسو لرو چې خپله پیچې د حل کوونکي مادې د براس او فشار د حل کېدونکي مادې په شتون کې ده، او پیچې د خپله دلته د خالص حل کوونکي د براس فشار ده، او ان یو چې د حل کوونکي مولي برخه ده چې دا مولي برخه کېدای شي چې مساوي په یو سره مختلف قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ته وایي چې دلته د حل کوونکي د تښتېدونکي نه تښتېدونکي مادې په شتون کې دوی مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. زو ګرانو زده کوونکو د محلولونو د ایشېدلو د درجې لوړېدلو ته راځي. راځو موږ او تاسو د محلولونو هغه ځینې خواصو وپېژندل، هایپوتونیک هایپرتونیک. اوس راځو د محلولونو د ایشېدلو درجې لوړېدلو ته. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم وویل چې یوه ماده هغه وخت په ایشېدو راځي چې د هغه د دننني براس فشار د بندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي واوسي، او په یو اتموسفیر فشار کښې د تودوخې په سل درجه سانتي ګریډ کښې دوی څه شي په جوش راسي. عبارت د هغه حالت څخه دی چې ماده په څه شي راځي په ایشېدو راځي. نو دلته د دوی د حل کېدونکي او د هغوی د محلول د ایشېدو درجې کمیت موږ او تاسو ته راشي. که چیرې خالص حل کوونکي ایشېدو درجه موږ او تاسو وګورو هغوی د نه ایشېدونکي مادې سره جوړ شوي دي او محلول یې ایشېدو له درجو څخه کیدای شي چې څه شي وسي ټیټو اوسه. نو په همدې اساس ګران ځکون کومر او تاسو کولای شو چې په ترموډینامیکي لار باندې هم ثابت شوی دا چې خپل د محلولونو د ایشېدو درجه د درجه بدلون او تغیر چې د محلولونو د مولارټي او یا د مولي غلظه سره مستقیمه اړیکه لري. چې موږ او تاسو دلته لرو چې د هغوی د تودوخې یا د تودوخې درجه د ایشېدو درجه د مولارټي غلظت او په همدې ترتیب مولي غلظت سره مستقیما متناسب دی. یو مثال راکړی دی ګران زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو لرو چې د ګلوکوز دوه مولاره محلول تودوخې په کومه درجه کښې په ایشېدو راځي. د اوبو د ایبلوسکوپیک ثابت پر اساس باندې ثابت یې هم راکړی دی. موږ او تاسو راځو لومړی د دوی هغه مولارټي غلظت پر اساس باندې د دوی د ایشېدو درجه پیدا کوو چې هغه مساوي کېږي. دلته فورمول لرو، په فورمول کښې موږ او تاسو کولای شو چې د دوی قیمتونه وضعه کړو. د دوی د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وضعه کولو څخه وروسته موږ او تاسو هغوی که چېرې زر په حالت کې ضربو او که چېرې تقسیم په حالت کې وو تقسیم وو، چې بالاخره دلته موږ او تاسو وینو لیټر د لیټر سره اختصاریږي او په نتیجه کښې یوازې چې پاتېږي هلته مول پر لیټر، مول پر لیټر د مول د لیټر سره اختصاریږي، یوازې او یوازې درجه د سانتیګریډ یا سلسیوس پاتې کېږي. او وروسته د دواړو تودوخ ترمنځ توپیرونه چې یوه تودوخ کچه راکړې ده او بله به موږ او تاسو لاسته راوړې ده چې په مساوي کېږي په 1.4 درجه ده سلسیوس سره. دا و ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع وه چې محلولونه خواص وه. بحث مو پ وکړ. دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره هایپرتونیک دی، هایپوتونیک، ایزوتونیک او که هیڅ یو؟ په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو؟ د قوي او ضعیف الکترونونو ترمنځ توپیر وښیه. مننه ګرانو زده کوونکو.